وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي لري په یو بلخ پرونه کې مزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای توت هر کله کوم په دې هیله چې وخورس بولري په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر کرزی خپل سفر چې چین ته وو هغه په نیمه کې پرې خو هیواد ته راستون شوی دی. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د محل په کابل کې دی. د دې دواړو موضوع په تفصیل سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د ورکو ځانو د لټ پروګرام هم د یو سات برخه ده، خو په سر کې ناجیه صافی ته غوږ دو چې د نړۍ او چې د افغانستان خبرونه وړاندې کوي. ورپسې اسمت ساروان د سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان ولسمشر په لوګر او کندهار کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د پیښو له کبله چین ته خپل مهم کاري سفر لنډ کړی او غواړي چې ډېر ژر هیواد ته ستون شي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې د حقاني شبکې فعالیت نور نو د زغم وړ نه ده، او دوی له پاکستان څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په لوګر او کندهار کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د پیښو له کبله چین ته خپل مهم کاري سفر را لنډ کړ او غواړي چې ډېر ژر هیواد ته راستون شي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د لوګر په برکی برک کې د ناټو ځواکونو په بمبارۍ او په کندهار کې د تیرې ورځې په ځانوژونکي حمله کې په لسګونو وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د دواړو پیښو په کلکه خواشینی خودلی او د پیخی غندلی چې د عامو خلکو مرګ ژوبل نور نو د منلو وړ نه ده. افغان ولسمشر چین ته خپل د سفر په داسې حال کې را لنډوي چې افغان حکومت او ناټو ځواکونو د دې پیخي په اړه خپل تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې فعالیت نور نو د زغم وړ نه ده، او دوی له پاکستان څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. لیون پنیتا نن سهار په یو نایلن شوي سفر کابل ته راورسید او له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره یې ولیدل. ښاغلی پنیتا چې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی له پاکستاني لوري سره د حقانی شبکې د فعالیت په اړه تل خپلې اندېښنې شریکې کړې او اوس یې حوصله په ختمېدو ده. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په نوې ډیلی کې د پاکستان په قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو په حملو ټینګار کړی و. او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې د یوې غیر قانوني امنیتي کمپنۍ د فعالیت مخه نیولې او په زیات اندازې وسلې او مهماتي ضبط کړې دي. د دې ادارې لخوا په خبره شوې لامه کې ویل شوي چې د کمپنۍ سپین او قاب نومېده او په غیر قانوني توګه فعالیت کوي. د خبر له مخې د ملي امنیت ادارې له دې کمپنۍ څخه 295 ملي سپکه وسله او نور مهماتي ترلاسه کړي. د خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونو له دې مسلې سره په تړاو یو کسی هم نیولې چې اوس مهال تر پښتنو او ګرویګونو لاندې دی. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له اسمت ساروان سره ملتیا وکړه.
روسیه، چین او د شانګهای د همکارۍ په مؤسسه کې د دې متحدانو په یو ګډ اعلامیه کې د سوریې په کړکیچ کې د لویدیز د لاسوهنې په باب خبرداري ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګ گاو پینګ په یو خبري غونډه کې وویل په دې موضوع کې د چین او روسیې دریځ څرګند دی. د دې کلک مخالف یو چې نور هیوادونه له بلې لارې په سوریې کې لاسوهنه وکړي. موږ لا هم په دې باوري یو چې د سوریې کړکیچ باید د دغه هیواد د خلکو له لوري حل شي. د دغو هیوادونو د مشرانو د غونډې د پای په اعلامیه کې چې د چین په مرکز بیجنګ کې خپره شوه، د اتمي پروګرام په خاطر د ایران پر ضد له پوځي قوې څخه د کار اخیستلو په وړاندې هم خبرداری ورکړی شوی دی. دوی د غراس په اروپا کې د توغندو د دفاعي سیستم له نصبولو سره مخالفت ښوولی دی. د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ازبکستان مشرانو پریکړه وکړه چې افغانستان د شانګهای د اقتصادي همکاریو په مؤسسه کې د څارونکي په توګه ومني. ایران، هند، پاکستان او منګولیا د شانګهای د همکارۍ مؤسسې څارونکي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا خبره رد کړه چې ګنې د نړۍ قدرتونه دې ته کلک ول چې د ایران د شکمن اتمي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره نوري خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې ایران او د نړیش پش قدرتونه د جون په ولسمه په مسکو کې غونډه وکړي. پرون د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په بیجنګ کې وویل لویدیز قدرتونه په پلمو پسې ګرځي او هڅه کوي چې له ایران سره ځان په ابتدایي خبرو بخت وساتي او وخت ضایع کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر په واشنگتن کې وویل دا ادعاوې سمې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون له یوه آذربایجاني سیاسي فعال سره چې روانه ونی له یو کال حبس وروسته خوشی شو وکتل. میرمن کلینټن د باکو د شاوخوا 15 ساعته سفر په لړ کې له دغه سیاسي فعال بختیار حاجیف سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې د دیموکراسۍ لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې حاجیف به له ستونزو پرته خپل کار ته دوام ورکړی شي. میرمن کلینټن د آذربایجان د حکومت له څو نورو سیاسي خلیفانو او دغه راس د دغه هیواد له ولسمشر الهام علیف سره وکتل. کلینټن له علیف سره د انرژي او امنیت په باب وشخېده. کلینټن مخکې تر دې چې استانبول ته لاړ شي د باکو په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دا له آذربایجان غواړي چې بشري حقونو ته زیات درناوی وشوي او دیموکراتیک اصلاحات وکړي. موږ لکه څرګه چې تل دغه سکو له حکومت پکلکه غواړو چې په سولیز ډول د خپلو نظرونو د څرګندولو لپاره د خپلو ادباو د حقونو درناوی وکړي. هغه کسان خوشی کړي چې په مطبوعاتو او واټونو کې د نظر د څرګندولو یا د بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. میرمن کلینټن به نن په استانبول کې په نړیوال تروریزم ضد کانفرنس کې ګډون وکړي. په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه د باراک اوباما لخوا نومول شوی بریت مک ګورک امریکایي سناتورانو ته ویلي که چیرې تایید شي نو په عراق کې د ترلاسه شویو لړزانده سیاسي بریاو ساتنه به د کاري اجنډا په سر کې وي. بریت مک ګورک د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل په دې اړه ډېره اندېښنه لري چې د عراقي فرقوي ډلو ترمنځ اختلافات کولی شي په دې هیواد کې نوي رامنځته شوي اساسي چوکاټونه له منځه یوسي. د مک ګورک له دې څرګندونو مخکې په عراق کې د عیاد علوي په مشرۍ د سني اکثریت ډلې ویلي وو چې دوی به له بریت مک ګورک سره هیڅ ډول معامله ځکه ونه کړي چې د دوی په وینا نوموړی د دې هیواد شیعه صدر اعظم نوري مالکي ته وفادار دی. او د سوریې د رژیم مخالفان وایي چې په هما ولایت کې د حکومت د پلوي ځواکونو لخوا لږترلږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. دغو فعالانو وویل د قوبر او مارزوف د کلیو په وژل شوو کسانو کې چې دوی عامه وژنه بللې له شلو زیات ماشومان او ښځې شامل دي. د سوریې دولتي تلویزیون وویل ځواکونو پر تروریستانو له حملې وروسته یو شمېر مړي پیدا کړي دي. د هماهنګۍ سیمه ییزې کمیټې وویل لږترلږه اته اویا کسان یوازې په قبیر کلي کې وژل شوي دي. د مخالفانو ویلي چې پر دغه کلي امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو زیاتره تلفات حکومت پلو ملیشو پیش کړي دي.
خبر نومو له ساده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر کرزی چین ته رسمي سفر پای ته رسول او کابل تستنی کی په دې اړه پر ریپورت سربیره به مولدي خبر کوچی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا نن په کابل کې ویلي د حقانی شبکې په وړاندې د پاکستان د حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ به په یو بل ریپورت کې واوري چې امریکا متحده ایالات هڅه کوي د پاکستان لارې د اکمالاتو مسله هواره کړي. د همدې لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي اسلام آباد ته روان دي. د افغانستان د استخباراتي مامورینو لخوا د لیبی وژنه په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو یو مهم گزار بل شوی. په دې مسله ریپورت لرو که وخت وو. نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په پای کې د ورکو ځانو د لټه پروګرام مه هېروئ. سموکاکلا ساده ایراډیو ناوړی. ولسمشر کرزی چین ته رسمي سفر پای ته رسول او کابل ته ستنېږي. خغلی کرزی د شانګهای د سیمه ییز همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره بیجنګ ته تللی و. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر په کندهار کې د وروستو انتحاري حملو او په لوګر کې د بمباری د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته کابل ته د ستنېدو پریکړه وکړه. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی کابل ته د بیرته ستنېدو پریکړه په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی و د شانګهای غړي د افغانستان پر راتلونکي امنیت او ثبات خبري وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر د برکی برک په ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو په هوایي بمباري کې د تلسو ملکی کسانو وژل کېدل په شدت وغندل. شغلی کرزی ویلي د ملکی وګړو داسې وژل کېدل د زغملو او منلو وړ نه دي. ناتو وایي چې د برکی برک په ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات کوي. په عین حال کې روسي رپورټونه وایي چې د شانګهای د تړون غړو هیوادونو نن پریکړه وکړه چې افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه ومني. په دې ډول افغانستان کولای شي چې د شانګهای تړون په غونډو کې د ګډون په وخت پر اړوندو مسایلو نظر څرګند کړي خو رایه نسی ورکولای. په دې تړون کې روسیا، چین، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان دایمي غړیتوب لري. د دوی په کلنوی غونډو کې د هند، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مشران د څارونکو په توګه برخه اخلي. د اسوسییټډ پرس په حواله چین او روسیه له اوږدې مودې راهیسې د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان ته په دې سترګه ګوري چې په منځنۍ اسیا کې د امریکا د نفوذ د لا پراختیا مخنیوی کولای سي. د دواړو هیوادونو د افغانستان په راتلونکي کې د پراخ رول لوبولو هیله څرګنده کړې ده. چین پرون وویل چې غواړي په راتلونکي کې د افغانستان په اقتصادي بیارغونه کې زیاته ونډه ولري. افغانستان ته د څارونکو موقف ورکول به له کابل سره د شانګهای د غړو تماسونه زیات کړي. چین او روسیه هیله لري چې په دې ډول به په افغانستان کې د امریکا نفوذ کمرنګ شي او د کابل پالیسي به د دوی له اهدافو سره موازی شي. د اسوسییټډ پرس په حواله د چین جمهور رئیس هو جینتاو نن سهار د غونډې برخه اخیستونکو ته وویل ټول غړي باید له دریو مسئلو تروریزم، جلای غشتنې او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې خپلې موافقې ژر تر ژره عملي کړي. موږ باید د امنیت د ښه کولو لپاره د همکارۍ یو سیستم رامنځته کړو ترڅو د تروریزم، جلای غشتنې او افراطیت د خپرېدو، د مخدره موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جنایتونو د پراختیا مخنیوي وکړي. ټاکل شوی و چې جمهور رئیس حامد کرزی چین ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دې تفاهم لیک د چین او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون لپاره زمینه برابرولای شوی. خو اوس چې جمهور رئیس د بیرته ستنېدو بیړنۍ پریکړه کړې دا نه ده څرګنده چې د چین له جمهور رئیس سره د همکاریو د پراختیا دغه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی کنه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې ویل چې هیواد به د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځوړلو لپاره پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي. نوموړي له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د دغو پټن ځایونو په اړه نوره د دوی د صبر کاسه په نسکوري دوده. پنیتا او عبدالرحیم وردک نن په کابل کې له خبریالانو سره ځینې نورې مسلې هم شریکې کړې دي چې زبیر شمنې په اړه رپورټ راکړي.
د امریکا د دفاع وزیر لپولی اخوا د حقانی شبکې خوندي ځایونه یو وضعیت دون کې اندېښنه وبلل او ویل نور په اړه د دوی زغم خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. خغلی پنیت اول چې دغه خوندي پټن ځایونو په موجودیت کې د یو خوندي افغانستان رامنځته کول یو ستونزمن کار دی. نوموړي له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان باید نور د دغه پټن ځایونو پر ضد اقدامات وکړي.
دا یو زیاتیدونکو اندېښنه ده چې دغه پټنځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان ترې نه شبکې ګټه اخلي چې زمونږ پر ځواکونو حمله وکړي. زمونږ حوصله ورستی حتی رسیدلې ده. له همدې امله دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي.
خغلی پنیتا د هند له مرکز نوی دیلی څخه کابل ته رسیدلی. کابل ته د دې د سفر هدف د افغانستان د امنیتی وضعیت جاج اخستل په ګوته شوې دي. نوموړي په نوی دیلی کې هم د پاکستان په قبایلی خاوره کې د خپل هیواد د بی پلوټ الوتکو د حملو ننګه وکړه. پنیتا وویل دغه حمله د پاکستان په ملي حاکمیت پورې اړه نه لري، بلکې په افغانستان کې د دوی د عسکرو د امنیت لپاره کیږي. په کابل کې له پنیتا سره په ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم په افغانستان کې د امنیت لپاره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټن ځایونو په لمنځتلو ټینګار وکړ. نو موړي تم وخدل چې پاکستان به بل اخره د دغه پټن ځایونو په لمنځوړلو کې له افغانستان سره د همکارۍ اهمیت درک کړي.
مونږ تمه لرو چې دوی به په تدریجي توګه دې نتیجې ته ورسیږي چې له مونږ سره همکاري وکړي. نو که دغه همکاري رامنځته شي، نو بیا به مونږ وکولی شو چې د ترهګرو قومانده روزنه او د وسلو رانیول له منځه یوسو، او همداراز وکولی شو چې د دوی مشرتابه له منځه یوسو یا یې هم ونیسو. او که د هغوی همکاري نه وي، نو زموږ هدف چې کامیابي ترلاسه کړو ستونزمن کیږي.
که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ځان د امریکا ملګری بولي، خو د دې هیواد په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو موجودیت د پاکستان دغه ملګرتیا تر پوښتنې او شک لاندې راوستې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د پاکستان له خاورې په افغانستان کې دننه په افغان او امریکایي عسکرو د بریدونو پلانونه تنظیموي.
وو ورځې په اونۍ کې
دوستانو له خبرتیا مخکې مو په یو رپورټ کې واوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې دی. نوموړي په کابل کې د افغانستان د دفاع له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه نور د دوی د صبر کاسه په نسکورېدو ده. د امریکا د دفاع وزیر له نوي ډیلي څخه کابل ته تللی دی. کابل ته د نوموړي د سفر په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم یو رپورټ چمتو کړی چې غټکی له جانقه الکوزین اورو.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا افغانستان ته د خپل څلورم سفر پر مهال ومنل چې په دې جنگ ځپلي هیواد کې حملې زیات شوي او داسې بریښي چې وسلوال زیات منظم شوي دي. خدای هم وویل چې په مجموعي ډول شخړې کمی شوي او قومندانانو تمه هم کړې وه. پنیتا وویل غواړي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان ایلن څخه د حالاتو جاج یا ارزونه ترلاسه کړي او وګوري چې ناتو ځواکونه د طالبانو او حقاني شبکې د وسلوالو پر وړاندې چې په پاکستان کې له امن ځایونو څخه فعالیت کوي څومره توان لري. د امریکا دفاع وزیر نوی ډیلی ته د رسیدو پر مهال خبریالانو ته ویلي وو، زه فکر کوم دا مهمه ده چې موږ ډاډ حاصل کړو د اوړي په موسم کې ناتو ځواکونه له څه ډول حملو سره مخامخ کیږي. لیون پنیتا د کابل نړیوال هوایی ډګر کې راټولو شو عسکرو ته د خبرو پر مهال د پاکستان مسله راپورته کړه چې هند ته د خپل دوورځني سفر په جریان کې ورباندې بحث کړی و. د امریکا دفاع وزیر وویل موږ مسؤلیت لرو چې له خپل ځانه دفاع وکړو. موږ غواړو څرګنده کړو چې د خپلو مسؤلیتونو اخیستو لپاره چمتو یو او موږ باید په پاکستان هم فشار واچوو چې هغوی هم خپل مسؤلیتونه واخلي. لیون پنیتا په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ د کندهار په یو مارکیټ کې درې تنو ځان وژونکو په چاودنو کې 22 کسان ووژل او لږ تر لږه 50 نورې ټپیان کړل. ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه به 23 زره امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي. جنرال جان ایلن به د دې شمېر عسکرو له وتلو وروسته د جګړې د ډګر جاج واخلي او جمهور رئیس باراک اوباما ته به د حالاتو راپور یا تحلیل وړاندې کړي. نوموړی به د همدې ارزونې پر اساس په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پروګرام پر مخ بوزي. په تیرو دوه ورځو کې امریکایي چارواکو د پاکستان په اړه زیاتې خبرې او څرګندونې کړي او کابل ته د پنیتا له سفر څخه دا هم څرګندېږي چې اسلام آباد ته د امریکا حوصله کمه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ ومنله چې په پاکستان کې پر وسلوالو باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دا وروستۍ حملې اسلام آباد ته د امریکا د بې حوصلې کېدو څرګندوی دي.
تر دې مخکې چې د امریکا د دفاع وزیر کابل ته ولاړ شي، د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو په هند کې وو. نوموړي هلته له هندي مشرانو سره د کتنو او خبرو پر مهال له دوی څخه وغوښتل چې په افغانستان کې باید نوره فعاله ونډه واخلي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې عملیات وغځوي. د پنیتا د کتنو او څرګندونو جزئیات به د جرمني خبري اژانس په د رپورټ په حواله له جانقه الکوزینه په یو بل رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا د چهارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې وویل هند په سیمه کې له افغانستان سره ستر مرسته کوونکی هیواد دی او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې کې مرسته کړې ده. پنیتا زیاته کړه، زه خبر یم چې افغان ځواکونه هند ته د روزنې او زده کړې په مقصد راغلي او ما له هند نه په ټینګه وغوښتل چې دغه کار ته دې دوام ورکړي او که امکان ولري د افغان پوځ د غښتلتیا په مقصد دې دغه روزنه وغځوي. د امریکا دفاع وزیر په نوي ډیلي کې د هند دفاعي څیړنو په مرکز کې د امریکا او هند دفاعي اړیکو په اړه هم وینا وکړه. پنیتا په دې وینا کې ویل د امریکا متحده ایالات په آرام سمندر کې خپل پوځي ځواکونه یو ځل بیا متوازن کوي او په دې اړه له هند سره دفاعي همکاري ډیره مهمه ده. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ له خپل هندي سیال اے کے انتونی سره د کتنې پر مهال د افغانستان په حالاتو سربیره د پاکستان د وضع او په آرام سمندر کې د چین د ونډې په اړه هم خبرې وکړې. پنیتا وویل د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د خکولو د هلو ځلو هرکلی کوي. په دې کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات حل شي او له پاکستان سره به مرسته وشي چې خپل اقتصاد سم کړي او د خپلو پولو په اوږدو کې د افراطیت مقابله وکړي. پنیتا زیاته کړه، پاکستان له امریکا او هند دواړو سره پیچلي اړیکې لري، خو موږ باید د خکولو لپاره کار وکړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
امریکا هڅه کوي چې د پاکستان لارې د اکمالاتو مسله هواره کړي. د همدې لارې د همدې لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي اسلام آباد ته روان دي. کله چې د نومبر په میاشت کې نړیوالو ځواکونو د پاکستان دننه څلیرش پاکستاني عسکرو وشل، پاکستان له خپلې خاورې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لاره بند کړه. تر دې پیښې مخکې نړیوالو ځواکونو نږدې 30% کې اکمالات د پاکستان له خاورې کول. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
اسلام آباد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لپاره د ډیرو پیسو غوښتنه کوي او واشنگتن د پاکستان د غوښتنه نه مني چې د پاکستاني پوځیانو د وژلو لپاره بخښنه وغواړي. پخوا پاکستان د وی لارې پر سر $250 له بهرنیو ځواکونو اخیستل، اوس $15,000 د وی لارې پر سر غواړي او امریکا د $1,500 وړاندیز اسلام آباد ته کړی دی. د دوشنبه په ورځ ناټو له ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان سره موافقه وکړه چې له خپلې خاورې د ناټو ځواکونو وسایل او وسایط پریږدي. ورته موافقه مخکې له روسیې سره شوې وه. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د دې لپاره چې واشنگتن د منځنۍ اسیا د هیوادو موافقه ترلاسه کړي، نو اوس له پاکستان سره د خبرو په برخه کې لږ خلاص لاس لري. د پېښور په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي مخکې پاکستان داسې انګېرله چې له دې هیواد پرته امریکا په سیمه کې څه نشي کولی.
پاکستان ګڼه چې زمانه بغیر امریکا دلته چونګي خپل اهداف نشي حاصلولی، نو زه زیاد نه زیاد قیمت وصول کم د خپل اهمیت هلته امریکې ورکولو صحده پورې منلم، ځکه چې پاکستان بهرال لوکیشن حوالی سره ډېر اهمیت لري. خو چې کوم پاکستان مطالبه غوښتله هغه په امریکې په خیال کې ډېره ګرانه وه او هغه به امریکې سوچ کو چې کوم الټرنیټس دي هغه ګران صحیح، خو د پاکستان مطالبه منلو مقابله کې هغه بهرال بهتر.
تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی پیټر لاوای د شنبه یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له پاکستاني چارواکو سره د پاکستان لاري د اکمالاتو مسله هواره کړي. د پوځي چارو پاکستاني کارپو حسن عسکری رضوی وایي د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د ناټو موافقه د امریکا لپاره له پاکستان سره په خبرو کې یو امتیاز دی. په تیره بیا چې یو شمېر کسان په پاکستان کې داسې فکر کوي چې امریکا پر پاکستان متکی ده او بل لاره نه لري، رضوی بیا وویل چې په دې کې هم شک نشته چې د منځنۍ اسیا لاره د امریکا لپاره ګرانه او اوږده ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن پورستیو کې وویل د افغانستان د شمال لارې اکمالات د پاکستان په پرتله دوه برابره ګران دي، خو د امریکا د دفاع وزارت له اټکل سره سم چې د جنوري په نیمایي کې کړی وو د شمال لارې د پاکستان په پرتله شپږ برابره ګران ده. د پاکستان د دفاعي چارو څیړونکی متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي که چیرته ټول وسایل او وسایط بهرنیان د افغانستان د شمال له لارې بهر کړي، نو پاکستان به ستر فرصت له لاسه ورکړي. طلعت مسعود زیاته کړه اسلام آباد په دې ډول هم له اقتصادي پلوه تاوان وکړي او هم بل ناټو سره د اړیکو له پلوه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
افغان استخباراتي مامورینو د لیبی وژنه په افغانستان کې د القاعده فعالیتونو یو مهم گزار بللی او ویلي دي چې د وژنه په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا ابو یحیا لیبی د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې ووژل شو. سپینې ماڼۍ هم د لیبی وژنه په القاعده یو مهم گزار بللی او ویلي دي چې له دې سره به د القاعده رهبري نور هم کمزور شي. په دې اړه په مکیلا کابل د حمید مومند یو رپورټ.
افغان استخباراتي مامورین د ابو یحیی اللبی وژنه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې مهم پرمختګ بولي او وایي چې د وژنه په افغانستان کې د تروریزم په ماتولو کې مرسته وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا ابو یحیی اللبی د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د هیواد د ملي امنیت ادارې وایي لطف الله مشال ابو یحیی اللبی په افغانستان کې د القاعده د دویمې درجه مشر وباله او ویل چې د طالبانو او القاعده د رواني جنگونو چارې تنظیمولې.
این شخص نفر دوم القاعده در افغانستان بود و شخصی بود که زیاد تاکید میکرد
دوی چې دا شخص په افغانستان کې د القاعده د دویم درجه مشر وو او پروانی جنگ زیات ټینګار درلود په افغانستان کې د القاعده او طالبانو رواني جنگونه هم د پر مخ وړل مونږ خو خو چې د لمنځه تلل او د په وژنې سره هیله منم چې د رواني جنگونه هم لمنځه ولاړ شي د ځکهونکو مسموم وول د طالبانو کارنه د دوی ساده خلک دي دا ډول کارونه دوی ته هم داسې کسان او پاکستانان ورخی د الابي وژنه په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره خورا مهمه ده
تروریزم در افغانستان
تر دې مخکې سپینې ماڼۍ هم الابي وژنه په القاعده ستر گزار بلل او ویلو چې د وژنه به د القاعده د رهبری په کمزوري کولو کې مرسته وکړي د سپینې ماڼۍ وان جی کارني کسه هم داونه ویل چې الابي په سړول سره وژل شوی خو ویل دي چې د وسله لپاره د دوی په انداسه سوک نشته چې د ځای ونیسي جی کارني چې په یو خبري غونډه کې وینا کوله د ابو يحيى الابي د وژنه په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ د وای د هغه وژنه د القاعده د رهبری د کمزوري کولو یو برخه دا چې په تیرو سو کلونو کې د دې شبکې مشرتابه ته رسیدلې او رهبری دومره کمزوري شوې چې بل داسې واضح څوک نشته چې د هغه مسؤلیتونه په غاړه واخلي د القاعده اکثره مشران په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له حملې وروسته پاکستان ته تښتېدلې او د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې میشته په تیر مې کې د پاکستان په ابټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته د په افغانستان کې د القاعده دویم جګ پوړی مشر دی چې وژل کېږي تر دې مخکې په کونړ کې د القاعده یو بل مهم قماندان خسرل طاهفی د ناټو ځواکونو په حمله کې وژل شوی و ویل کېدل چې د پسیمه کې د القاعده د جنگیالیو مشري کوله او په ختیځو ولایتونو کې په نورو وسله والو ډلو ځانګړی اغیز درلود
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
فایټ اگینست القاعده Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down. And Taliban is certainly powerful to some support.
And we are not going to have it.
Федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ
دوستانو تاسو زموږه ګلزاده رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي سپو سرویر په منځنوي سپو په 19 شپګنوي اوریدل شي او د اف ام په 0.15 هم زموږ خبرونه د افغانستان په لوی خارونو کې اوریدل کیږي د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي تنوع ټمز ورسپانې هغه تبصره رد کړې چې پر اساس ویل شي وو محمود کرزي او شاولي کرزي په خپل منځ کې اختلافات لري محمود کرزي په خپل کور کې په خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې نیویارک ټمز ورسپانې غواړي د نورو په اشاره په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه رامنځته کړي او د بیا اساس څرګندونو لارې د دوی کورنۍ بدنامه کړي صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي
محمود کرزي په خپل لومړني خبرګون کې وویل چې نیویارک ټمز په خپل ورستۍ غونډه کې تبصره کړی چې د یو شاولی کرزی د عینومینې پر سر چې د هستوګنې یو پراخ ښارګوټی دی اختلافات لري او په دې اړه د دخلي خبرې سوي څرګندونې بې اساسه دي نیویارک ټایمز محمود کرزی د عینومینې د مځکې په غصب هم تورن کړی دی او ویلي دي چې د مځکې د ملي دفاع وزارت څخه غصب کړی ده محمود کرزی په دې اړه وویل چې ورسپانې مخکې تر تبصرې باید د کندهار د ښاروالۍ ولایت او ښاري پراختیا وزارت سره تماس نیولې وای تر څو پوهېدلی وای چې حقیقت څه دی
دا خبره چې ما ویلی چې د بل اکاونټ خلاص کړی دی په انټرویو کې او د پی سي ار تشویل دا معنی جوړوي دا د دروغ وای د سندې لطفا دا انټرویو چې ما دا خبره کړې ده د ته ما په خپل چې ما ته ټلیفون او کوی دا موضوع حل د زما د شاولې تر ما به نیویارک ټایمز او رایزن د اروزو او مرام د دې چې افغانستان ته بدنامي راوړي امریکایان د افغانستان او زیاده ده د یو د خپل شتو یا ټیکلو د مشورې کې دوه د پاره پل شخصي منفعت لپاره چې هغه د قلم دی د دې لپاره فرموش باندې متواتر عملی کوي ځکه دې فکر کوي چې دا فروشات ډیر لري خلک ځان ته ډیر راځي نو دا سړی نه یوازې چې زموږ د فامیل سره جفا کوي د افغانستان د ټول ملت سره جفا کوي
محمود کرزي وویل چې نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتو کې د هغو کسانو سره لاس لري چې نه غواړي امریکا په افغانستان کې وي او افغانستان پرمختګ وکړي د محمود کرزي په خبره چې د نیویارک ټایمز د مسولینو لخوا دا ډول موضوعات خبرولو بل هدف د خپل رسنۍ مشورکه ول دی
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړئ.
دوستان وخت په افغانستان کې 2:30 بجې کې دونکو دی اسمت ساروان ته غوښدو یو اربیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو سره.
د امریکا دفاع وزیر له پولی اخوا د حقانی شبکې په ناتو عیونه لوی اندیشنه وبللاو ویل چې نور په اړه د دوی زغم روسي حد ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په لوګر او کندهار ولایتونو کې د پرونیو خونړیو پیښول عمله په چین کې خپل سفر لاند کړ او ژر به هیواد ته ستون شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سړي تښتونکو د وی څلور کسیز ډلې د نیولو خبر ورکړی دی. ادارې نن د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې دغه کسان غوښتل چې د وی خصوصي لیسې 12 د کوونکو د کابل په 15 ناحیه کې وتښتوي. روسیه، چین او د شانګهای د همکارۍ په مؤسسه کې د دوی متحدانو په یو ګډه اعلامیه کې د سوریې په کړکیچ کې د لویدیز د لاسوهنې په باب خبرداري ورکړه. د امریکا متحده ایالاتو دا خبر رد کړ چې ګنې د نړۍ قدرتونه دې تکلک ول چې د ایران د شکمن اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره نورې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون له یو آذربایجاني سیاسي فعال سره چې روانونه د یو کال حبس وروسته خوشی شو وکتل. په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه د باراک اوباما له خوا نومول شوی بریت مک ګورک امریکایي سناتورانو ته ویلي کچیرې تایید شي نو په عراق کې د ترلاسه شویو لړزانده سیاسي بریاو ساتنه به د کاري اجنډا په سر کې وي. د سوریې د رژیم مخالفان وایي چې په همه ولایت کې د حکومت د پلوي ځواکونو لخوا لشت لژه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. او د ایټالیا رسنیو ویل چې پولیسو د دغه هیواد د جنوب په یو ښوونځي کې د تیرې میاشتې په وژون کې بمی حمله کې په لاس لرلو تورن کس نیولی دی.
خبرونه مولا ساده هی راډیو نو واوریدل. ګلسکه چې 13 کال عمر لري د خپل میړه له خوا یې د وژنې هڅه شوې، نوموړي له دولت نه غواړي چې د دې ژوند خوندي کړي او میړه ته د سزا ورکړي. ګلسکه د کندهار ولایت اوسیدونکي دا د کورنۍ شخړې د هواري قرباني شوې. نوموړي د میړه له خوا په ملا کې په مرمۍ ویشتل شوې چې نږدې له 2 میاشتو راهیسې په کابل کې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې وه. زکیه غیاسي نذیر له نور تفصیل سره.
ګلسکه مې د لومړي ځل لپاره د سردار محمد داود خان په روغتون کې په داسې حالت کې ولیدله چې د دې په بدن د مرمیو د ټپونو د درملنې لپاره بستر و. هغه وخت ډاکټرانو له ګلسکې سره د دې حالت ته په پام سره د خبرو اجازه رانه کړه، خو البته دا مسله روښانه شوه چې ګلسکه د خپل میړه لخوا په ډزو وشتل شوې. دوهم ځل مې میرمن ګلسکه د امید په نوم د امن په خونه کې په داسې حال کې ولیدله چې ټپونه یې څه نارڅه ښه شوي وو. ګلسکه وویل ورسه له هغه چې خورې د خپل بن لخوا وژل شو، نو دا د دې شخړې د هواري لپاره د خپل خور د بن زویته په زور نه کا شو.
زما اورندار چې هغه ولر خپل ورور کوټه کښې ما د هغه بدل بلې او خوښین ولر سو هغه حلاله کړي و. زما بل خور بدل ما ورور ول چې زو څنګه کم درې اولاد دروشت هغه ولر مور کوټه کښې چې تا خور زما ورور ترانه کې زنه زما ایس کله بیا مې ورور ولر سو مور مرتل چې نیور کوم چې بل لور رانه د سکړه دام د سکې کول می مې ټول وتل وي و په مزکه پرتی وي خوښین په پړین راټول کړي دي. زما نا سچل ما پر ناس سپورن راتاو کړي دا ټیکري په ټیکري ما نستړلې ماته ویل چې ما ژړه کول می دروته زمانه پس نتلې نقشته تلې نه ورتلې په دا ځکه ولاړ.
دا ګلسکی پلارګنې دا کندهار ده او او کلمخ کې کله چې دا ډیر لسکلنه و په تخار کې واده شوی. ګلسکی وایي یوازې لاس یا دوله سرزې لا میړه سره په ښه حالت کې تیر کړي او روسته بیا د میړه او خواخي له خوا هر ورځ په دې پلمه زورول کېدله چې ماشوم نه لري. نوموړی وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره یې له ورور څخه پیسې اخیستې او ډاکټر ته تللې، خو نسایي ډاکټرې ورته ویلي چې ته کومه ستونزه نه لرې.
ولاړم ډاکټر ته خپله ورغلم خپله ورور نه مې پیسې واخیستې د دې در ورڅه پورې په د 2 روپۍ دوام نه په ما کړې ده. تر مې ځینې معاینه یې وکړه ګورد راته ویل چې په تا کې عیب نشته. میړه دې راولې چې موږ هغه معاینه کړو. زه مې خوښ ته مې وویل چې دا په ما کې خو عیب نشته نو نور مې خپل غم وخوري ته ماته چې تا اولاد نه کوې.
ګلسکه وایي هغه وخت پر دې د خسر په کور کې ځمکه ډېره سره شوه چې د دې میړه د خپلې خور د لیوره له لور سره اړیکې پیدا کړي. دا وایي میړه یې ورباندې هله په چرۍ ټوپک ډز وکړ چې خپل مور سره په شخړه بوخت وو. د ګلسکی په وینا خواخی غوښتل چې کورپریک دی او لاړ شي، خو دا کوټې ته ورغله څو د هغې د تګ مخنیوی وکړي، چې په دې وخت کې میړه ورباندې له شانه ډز وکړ. کله چې ګلسکا په ملا ولګېدله، نو خواخی د ګاونډیانو په مرسته دا تر روغتونه پورې ورسوله. دا یوازې ګلسکا نه ده چې د میړه او خواخی له خوا د تاوتریخوالي ښکار شوي، بلکې په هیواد کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې په سلهاوو پېښې ثبت شوي دي. میرمن ګلسکا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د میړه لخوا ویشتل شوې، یوه پښه یې عیبي شوې. که څه هم دا ګلسکي میړه اوس مهال بندي دی، خو دا له حکومت څخه غواړي چې دا زیات وخت لپاره د بند سزا ورکړي. ګلسکا وایي چې دا نور نه غواړي له خپل میړه سره ژوند وکړي او یا هم په بل ځای کې واده شي.
او ورکی دی مینا خپل پلاس می مړه کې او هغه ته مند نه ورکی ول ما سره سم چل نه لیکړ ما سره شو خبر نه لیکړ ما زی ډیر زکلولم ډیر والم ډیر تکولم ول نه خبر نه اتره ومنا کې پنا کې راغې پور ویشتم نه اوس خو می زړه یس نه دی چې ډیر مجبور نه سم یس نه میړه کوم خیم په توبو توبه ده.
خو دا چې اړوند ادارې به د ګلسکی د برخلیک په اړه څه ډول پریکړه وکړي اوس یې اټکل ګران دی. خو د داسې میرمنو شمیر کم دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله یې دې ادارو ته پناه راوړي. که څه هم افغان میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې تر ډېره د هیواد په شمال کې راپورته شوې، چې نوې پیښه په بلخ ولایت کې له یوې امیدواره میرمنې څخه د میړه له خوا د ژبې پرې کول وو.
په کابل کې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې د ځینو چکپوړو او واسطه لرونکو کسانو اولادونه په ښوونځیو کې جدي ستونزې رامنځته کوي. دوی وایي په دې کې زیاتره هغه کسان دي چې له حکومتي چارواکو سره اړیکې لري او له ډول ډول وسلو سره د ښوونځیو چاپیریال ته ګواښ پېښوي. نور جزئیات به د محمد قسیم سولمل په رپورټ کې واورو.
د کابل شهر د ښوونځي زده کوونکي د پوهنې وزارت او له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځي په چاپیریال کې د هغو امنیتي ګواښونو مخنیوی وکړي چې د ځینو جګپړو چارواکو د اولادونو لخوا رامنځته کېږي. زیاتره داسې شکایتونه موجود دي چې دا واسطه لرونکي نه یوازې دا چې د نورو زده کوونکو لپاره ستونزې جوړوي، بلکې کله ناکله استادانو ته هم ګواښونه کوي. د کابل شهر د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو له ازادۍ لیډو سره په خبرو کې د پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې دې ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
الان کماندانان یا د دولتي کسانو زمانی یا پینې د نور بدمشي پر کوي، حتی دوه مخ خپل پستر ګلیدل دي چې هغه پر استاد لاس پورته کړی دی.
بعضی مخصوم شاګردان ستان کې پدرشن د دولت رتبه کلان میشته یا هم واسطه د مکتب میشته واشل ته نو زیات بدمشي زیات میکنن. پیغام ایست کې باید ازي اولین کار کې باید وکنن نظم دیسپلین مکتب زیاتر کنن، یعنی او شاګردای کې قسم کارونه میکنن او کارایشان
په کابل شهر کې د ښوونځیو زده کوونکي دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې اوس د ښارونو په ځینو ښوونځیو کې په ځینو پیښو کې زده کوونکي او استادان ټپیان سول. په دغه پیښو کې یوای هم د سپینکلی په لیسه کې رامنځته سوې چې په ترڅ کې یو زده کوونکي د نورو زده کوونکو او استادانو د بیرولو لپاره یو لاسي بم ګزار کړ. که څه هم د کابل پولیسو دا پیښه معلومې بللې او ویلې چې له دې پیښې سره په تړاو یې ځینې زده کوونکي نیولې، خو عیني شاهدانو بیا ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه استادان او زده کوونکي ټپیان سوي وو. د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین هم زده کوونکو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی تر وسه وسه د امنیتي ارګانونو په مرسته کوشش کوي څو د دا ډول ستونزو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. عبدالجبار خان چې د کابل شهر د خصوصي ښوونځي مدیر دی، په دې اړه داسې وایي:
امنیتي ارګانونه تل زموږ سره همکاري کوي. امنیتي ارګانونه په خاص ډول حوزې دي چې هر وخت په موږ پوښتنه کوي او راځي.
بل لور ته د پوهنې وزارت هم دا ستونزې مني او وایي چې مخکې دا ډول ستونزې زیاتې موجودې وې چې دوی تر یو حده کنټرول کړي. د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان په دې برخه کې د یاد وزارت اقداماتو ته داسې اشاره کوي:
دا مشکلات شاید تر ډېره پورې په مرکز کې، ځکه دلته رقم خلک او ځینې کسان زورمندان او کسان دا واقعیت وي به، اما په مجموع کې د پوهنې نظام د فکر کم د ریهو طرف ته روان دی. موږ په ټولو اکثره مکاتبو کې، دغه ډېرو بریباري مکاتبو کې پولیس شته دي او مرسته کوي، اما متاسفانه بیا هم داسې واقعات رامنځته شوي دي.
په افغانستان کې په تېرو لسو کلونو کې د پوهنې په برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته سوي، تر څنګ یې دا بهیر له یو لړ ستونزو سره هم مخ و. د دې زورمندانو موجودیت نه یوازې دا چې د ښوونځیو دننه چاپیریال له بې نظمیو او ناامنیو سره مخ کړی، بلکې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د بورسونو د ویشلو په برخه کې هم دا ډول کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي. په ورته وخت کې کتونکي سپارښتنه کوي چې دولت باید د ښوونځیو په چاپیریال کې د زورواکانو او واسطه لرونکو د نفوذ مخنیوی وکړي څو دا نظام یې له ګډوډیو لرې ساتلی وي.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چه قدم پا قدم گدم تا یادم اما
ده ازادی رادیو گران اوریدون کو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ که تاسو غواړئ چې ازادي راډیو ته اس ایم اس راولېږئ نو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته رالېږلی شئ محترمو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مو باسي دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي که د تاسې په تلیفوني پیغام کې دغه مشخصات نه وي نو د تاسې پیغام نه خپرو ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یا ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415 تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي لومړنی پیغام موږ ته کتابجان قلمیار له وردګو ولایت څخه را لېږلی دی دی وایي چې د احسان الله په هکله معلومات لري او له ده سره یو ځای کار کوي او ډېره موده له ده سره ده راځي چې د دغه محترم ورور دغه تلیفوني پیغام خپور کړو په دې هیله چې د احسان الله کورنۍ واوري او ورته تلیفون وکړي خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې اول به پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم
السلام علیکم کتاب جان کلمې ما هم د میدان وردګو ولایت نه ما یو ورکشاپ عزیز پیدا کړی دی زه خپل میدان وردګو ولایت کې اوسېږم او کور مې په چرسې کې دی دلار چې را دي چې د خپل عزیز پښتنه دی او کله انسان الله په نامه دیږي دا 15 کال کېږي چې ما سره دلته اوسېږم مزدور دی تقریبا ما ورته واسم کړی دی
ګران اوریدونکو کته سي غوړي چې محترم کتاب جان قلمیار ته چې په وردګو ولایت کې د تلیفون وکړي او د احسان الله پاک له معلومات واړي نو په دیش مې راورته تلیفون وکړي 0000341415 د تلیفون شمیره به یوارې بیا وایم 0000341415 ګران اوریدونکو محترم دوستانو وس تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خبرو چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او د ځان په اړه مونږ ته معلومات راکړی دی او ویلې دی چې په دې اله چې د کورنۍ د غږ واوري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
بلې السلام علیکم در آزادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډېرې ډېرې سلامونه وړاندې کوم زه شاداب د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ډېر مده وشو چې اوسیدن کې اوسېږم د خپل فامیل سره مې کوم اړیکه نشته که چېرته زما دوستان یا زما خپلوان دغه زما غوري نو په دغه شماره د موږ سره اړیکه ونیسي، 00 شپږ سلویښت پنځه نوي یویش درې سلویښت یو شپېته. د تلیفون شماره بیا تکراروم، 00 شپږ سلویښت پنځه نوي یویش درې سلویښت یو شپېته. د خدای په امان.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. یو ګران محترم ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ازادي راډیو له لارې نه د یوې وړې نجلۍ په اکله چې پیدا شوې ده معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو کوم چې د یوې وړې نجلۍ په اکله موږ ته یو ورور رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه پرله پسې واورو.
زه علام احمد د بغلان ولایت تلفوني اوسېدونکی پوښتم او په اتوشتم د سفر چې تاسو د راډیو له طریقه اعلان وشو چې زنګ وهلی و. یو ورور ویلي و چې یوه نجلۍ په ننګرهار کې پیدا شوې ده. کشیش ته دغه پته رښتیا وي دوباره د راډیو آزادي لخوا موږ ته شمېره ووایست. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو جلی دا درائی پر پچھنے سنگین دا پچھنے درائی پر ملکہ بانی یو جلی دا ما پر مبشن پیدا کرل او دا کامل اختر محمد دی دا رور من کے دی دی والا سن اولاد دی والا اسمت دی او دا وزی دا کمدار دا دیم دا مفران آدی دا مفران شرازی دا گریشو دا مشرگا خواد دی آدی سر مکور دی کشنی دا سن پرکود دی کشنی کالی دی کشفورا نمی سن دی نمی شن دی کشنی جلی دا او پرمخ بانی کشنی ساب دی داش دا ارچاش نخواد دا دا مشرگا در دا سنگیر دا درائی پوسیه پا جراسی دا دیر دا انجلی. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، دغه محترم ورور د ټلیفون شمیره نه ویلي. که پر اختیار هم د همدغه وړې نجلۍ په اکله معلومات غواړئ نو دغه ټلیفون شمیرې ته زنګ ووهئ. د ټلیفون شمیره ده 00021523. د ټلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم، 00021523.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ ل ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. کله دغه پروګرام په رادیو کې ونه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلاشي او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
خبرې نشې کولی په ګونګ دی دا دوه کاله کېږي ورک نه یو پلار دې چې نه یو دی د ورور ځمې ویلي ماما دی ورور او دا خبر ازګان کې یو سړي یو دوه درې وار موږ ته ټلیفون کړی و بیا بېرته ټلیفون بند شو. هغه زما آواز که اوري زه مورم. هغه زما آواز که اوري د خدای ورکې لږ ډېر دی مسلمانان دي او د هغه په لاس کښې دي. زما زوی ډېر تنګ دی را ته ورته دغه ما ټلیفون په دغه نمبر و شپه دواره اووه څلور اته نه شپږ دوه نه اته. ډېره مننه دي د خدای په امان. خدای ښه غواړي دغه زما د زوی معلومات چې ما د په دغه شمارې را کړي.
السلام علیکم. راځین د کابل ولایت خبرې کوم. نیما یو دی احمد زوی دا شپږ کاله کېږي چې نادره کړه دی. په خپله نعمت الله نومېږي، د پلار نوم یې اشکلا، د ورور نوم یې دلاور، د تره نوم یې عمرا خان. دی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کشتي د کلي اوسېدونکی. کار چا ته یې دپاره کړه معلومات دي زمونږ ته یې په دغه نمبر ټلیفون کې 09 50 43 350. 09 50 43 350. سلام.
امانو مومن دا لوګر ولایت نه خبرې کوم. سما یو ورور د نامود سوالی دا لاس څنګه سپار سپې کیږي چې لوګر نه ولایت نه برکته وي دا خامخا چې تاسو کاندي معلومات لري دا چاته معلومي مختلف دا شماره مې ټلیفون راوکی سپار وو شپږ سپار وو شپږ یو څلور درې دا شماره ده سپار وو وو شپږ اته پنځه شپږ پنځه نه کار چاته معلومات دي ورورې نه مخکې دا شمارو باندې ځان راوي. سلام علیکم.
الو زه سعید د خوست ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی سفیر احمد په نوم. کتي څه ته معلومات دي بس مو ته په دې نمبر یا خپل نمبر نمبر ته زنګ وای سپر وو 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 تشکیق وتا دوا پنځه. بله سلام علیکم. زه په خپل ځای په حالم دی ګاډیز ولایت څخه خبرې کوم. شربت خان دی تقریبا پنځه ورځې کېږي چې زما یو ورور محمد نبی د ګردیز خر نه بېدرکه شوی دی. نمبر مې داس په خپله غږ اوري یا بل مرګلی اوري په دا نمبر دې ما ته تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه اته اته صفر پنځه څلور پنځه.
زه محمد اکبر احمد زید لوګر ولایت محمد اغه ورو سره د بدخیل کلینې کله سره تاریخ کې زمنګ یو دوه تر څو ولایت نوم یې محمد نظام زدران دی. او که چیرته د دې په اړه کې څه معلومات لري او یا د خپل ماغه غوري نو مهرباني دې وکړي په دغه نوم دې زنګ وي صفر واویا یا سر نه حاضر شپږ زره درې تلیفون شمیره بیا تکراروم صفر واویا یا سر نه حاضر شپږ زره درې.
الو سلام علیکم. جاج خان اند بندر آباد زنګ و هم از نو ورسره محمد زکه تقریبا دا لاس کان کی صورت دا ودا وکړي چې طالبان وکړي او وشته دا دا ودا په نمو کې ورته نه درکه دا چې چې درکه ویل په تندې کې چې خان دې د اعداد دې د بدځای نه نیږي نو چې زنګ و په دا چې مار جایزه دې موږ وکړو ان هم دې موږ وکړو چې موږ درکه راځي په دا چې مار دې موږ زنګ و چې په مقصد دې دا
بھلے السلام علیکم. خوشیات اسماعیل خیل دیش کا کی دی پونام دشاد گول ایران تک ایران کی دیش پر ہزار ڈالر جائزہ ہم لری
زه بسید خبر کوم د لوګر د تاسو له سوالې نه دی. ما یو رخصت مرګره ده په نام دی مال ابراهیم باندې دا پوردو کې و تللې فرات نو دا درې میاشتې موږ یو پښتنه کوم درکه نه مرمې د چیرې دې معلومات چاته سو موږ ته په دې نمبر باندې ځنګ وې چې پر سندو نه وی یا ور درې کې اپین نه وی. السلام علیکم.
علیکم زاد رتخان او د جلیل ویل کندهار خبره کوم. د ماریو د اکازي زاهر د زاهر زوی امیر نمې د کیو وسیدونکو بشیر نمې د دې مسکینې د خپل کور نه د رکسو د کچیر د دا اعلان اوري په دغه نمبر د ما سره ټلیفون وکړي چې په ثانیو ته منتظر دي صفر اویا کار سره سروې نن دوځر بل شمیره ده صفر اویا نوې شپږ پنځوس درې سوه دوه اتیا.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00460 22 یولس چلیریست یوسلو پینزلس.
زمان نوم زمیر دی ننگار ولایت دی سخود ولسوالی اوسیدون گئی. زمان یو خیده چی فریدالله نمی امرولازوی دی ننگار ولایت دی سخود ولسوالی اوسیدون گئی دا سلور کالکی گی چی دی ترکیه نا نادرک شوی دا. یو رو ری رفی ولا نمی گی که پدی اقلا هر چا تا معلومات نی او یا زمان خپلی زمان غزاوری. نو پدیش مارو دی من کزنگو سفر او آویا دریش پیت دری پنزو سلو سو نهویش سفر او آویا اتا اتیا دیش یو سلو شپگویش
مزی ورکاز دی دی تینا دادا کری نیم امد خانی پلاز نیم کو دغره بفامات دی تلویش کالو دی پا بداو شماره دی که وقت چا پیدا که یو لکال دایری چیزی میده سفر اتیا
دفعه
د محمد رحیم د پولیس د ولایت مناپات مولا سوالی وسد چا د ما یو رکو د چې په دې کال کې یو کومه وته لا خلک وايي چې په شهر اخر په کم ځای کې نه بکم نه په چا ته باندې مې چې مسلمان ته باندې مې په دغه چې په شماره د ماته د او کې او لا کې په شي دي لري څه پر اویا څنګه دې نه پاندو اته نوې اته
محمد ولی لکا کولا کازی د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د پایا په نامه باندې دی دا دېرش کاله کېږي چې مدرا کدی که څوک د په حقله باندې معلومات لري ما ته دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي یا دی زما اواز خپل اوري صفر اووه سوه درې اته سوه شپېته یو سلو څلور اویا دی یو وار بیا نمبر تکراروم صفر اووه سوه درې اته سوه شپېته یو سلو څلور اویا
السلام علیکم زاد الولیا بدن له هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مالکیز د سیمه اوسیدونکی یم. زما یو اکاډ د تیرنځي ویشتکال رئیس خدمت څخه نه درک دی د ګورن احمد په نامه د محمد غوري دی چې د ایران د زاهدان په ښار کې خلکو واته کاله مخکې د لمسی پر و نه یو شپږ دوه پنځه دوه اووه بله شمېره به درته ووایم صفر و نه صفر صفر نه صفر درې درې یو.
ہلو السلام علیکم زه صاحب د تګابل سوالی د ولایت د کاپسانا تاسو ته ما زنګ وخت زمنګ خوراید کم دو کال کی چې نظر کړی کپه دی اقلا چاته معلوماتي په دغه شماره دی زنګ راوې چې 0 واه 15 20 29 0 کار چاته په دی اقلا معلوماتي مونږ ته په دغه شماره زنګ راوې شي او بل دا چې مونږ ته څوک زنګونه را وښي وایي دغه هلته دی واغ هلته دی دروغ وایي دغه خلک څوک نه پازابوي ولې په دې چې دا د خلکو ورک په تشویش کې او خلک زخته ډېر پازابوي د دې نه تشکر کوو چې څوک دا نه پازابوي. السلام به احترام راځي ازادي نه او جان من
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادمه
دا ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یکشنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکز عزیز پکې پیدا شي.
ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ خپل ورکښو عزیزان ملټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زایل تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې ادامه لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.